له خاندانو سره د مرکو په لړ کې مودا ځل له محمد داوود سلطان زوی سره مرکه کړې. محمد داوود سلطان زوی په 1901 مریض کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړې. خاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستی. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله یې په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته خاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2015 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازي وو. خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګې ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، سمو ته وخت راکړی.
تاسو نوم د ټول اوریدم کړم. مننه
سلطان زوی صاحب، څه لات شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ځوان هر لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ځوان د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پېښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نېر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهور ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي تاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوټو وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو چې په بون کې افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو. دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایږي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ، هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافع او د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زیمه.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو باره کې، افغانستان داسې هیواد چې دغه د جنګ کې د تیرو دشتو کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغې نه نقل قول وکړو. هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونه شو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول.
اوس باید څه وشو؟
اوس همدې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي دما ابو ته موبایل سم تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم مونږ د قلم او سیاسي دغه کې مخالفت کاو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غره کړی و او تاسو مصالح راځي کومه غواړي چې دغه مشکل حل سي راځي مونږ سره ودرېږي حکومت کې به مزای درکو د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نشته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو دغه اداره بدل کړو راځئ یو ځای شو او د دومونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده بله لاره یې دا ده
پوښتنه بله چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي
بله د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نوم یې اوس درته ناخلم ولې پیش له وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستنه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده هغوی سره ما خبرې کړي دي هغوی ته پیامونه لیږلي دي مطلق خبرې روانې دي او بل شی چې ورته وایم طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري اصلاحات راځي د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي د یو سم کاندید سره یو ځای سي
استدانزوی صاحب هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي نو تاسو دې ته آماده یې چې د شرطونه په جای سي
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي ډېر شرایط وړاندې کوي مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي خبرې اترې چې اوسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي د هر شي لپاره د حل لاره شته
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډه یا د پاکستان ځینې کړي خنډي یوی به یو خنډ جوړ کړي پاکستان نه غواړي چې دا کار وشي
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي د دې لپاره خنډ جوړوي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سي بیا هغې سره ټوکې نشي کولی هغې سره بیا مونږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به مونږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لرئ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه کې
ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت
لري نه نه اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم فقر سره مبارزه یو پیل غواړي پیل اداري فساد منځه وړل د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابعونه سم استفاده وکړو یوازې 4 میلیارډ ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي دا د عادي بودیجې معادل دی دا سم لاس دستي فقر باندې اشتغال باندې په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد لویترین فقر بې اعتمادي دی په ولس کې د خلکو اعتماد چې په دولت باندې برته ژوندی سي یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامه په اساس د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې دلته فقر سره مبارزه کېږي بې درګي سره بې عدالتي سره هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي
سلطان زوی صاحب تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي یعنې په دې معنا چې دغه روانې جګړې او دغه نامنۍ بهرني عوامل نه لري
ګورې یو شما پدیده مختلف عوامل لري مګر عوامل باید او چیرل سي کوم یو زیاتر اثر لري کوم یو کمتر داخلي عوامل چې د مونږه پلاس کې دي دا باید مونږه لمایځ ویسو که خارجي عوامل باندې نیو کې لرو او د مونږه لاس نه کې چې هغه ته تغییر ورکو آیا داخلي عوامل ته تغییر وسو ورکولای مونږه د مونږه مسولیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغیر ورکړو چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نه شي.
د امنیتي صنعت په باره کې ستاسو ته څه نظر دی؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم تاسو به دا امضا کوئ او که نه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بحث یو مزهک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرد څوک چې امضا دې نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت دې وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنګ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند سي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیز روابط قانونمند دی او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. اول چې افغانستان کم دغه سي پاتې سي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت دې موضوعات ته رسیدګي وشي؟
مننه سلطان زوی صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به مو څه وي، څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو په راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو په راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بې درېغه او بدون له مراعات نه په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلي پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده چې تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستی سي، او موږ همدغه دولت غواړو چې واوسو چې د یو سیاسي تعهد او ارادې په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسی لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت پایس هغه لمانځه زی. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع سی، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي وده ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. اوله کرهنه ده. په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زموږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله موږ په